برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب محترم بفرمایید.
من نه کوم سرور صاحب قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. خو په لنډه خبري برخه کې به یې واورئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جدي انتخاباتي سرغړونو له کبله ښایي د ځینو انتخاباتي حوزو رایې باطلې اعلان شي. د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام او خبري برخه وروسته راځي. لمړی پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. ناټو په هرات کې د خپلې وسرتیري وژل کېدل او د دوو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د 5 ملکیانو د وژل کېدو د ادعاو په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي. او د روسیې ولسمشر پر څو اوکراینی شرکتونو او افرادو د بندیزونو د لګولو فرمان لاسلیک کړی دی. بشپړ خبرونه. ناټو په هرات کې د خپلې یو سرتیري وژل کېدل او د دوو نورو ټپي کېدل تایید کړي. دا پیښه پرون دوشنبه شوې ده. ناټو پرون په یوه اعلامیه کې وویل د دوی لومړني راپورونه ښایي چې یو افغان سرتیري د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر ځواکونو ډزې کړي. ناټو د مړو او ټپي شویو سرتیرو هویت نه دی ښودلی. له بلې خوا قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې دا حمله د دې ډلې یو غړي وحیدالله ننګرهاري کړی ده. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د 5 ملکیانو د وژل کېدو د ادعا په اړه د څیړنو د پیل خبر ورکوي. د سره رود ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو ویلي چې په دې ولسوالۍ کې د یکشنبې ورځې په پوځي عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د والي ویان عطاالله خوږیاني تېره شپه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
پوری روخانه نه ده. دا به څېړنې روخانه کړي. په همدې موخه موږ هر اړخیزه څېړنه کوله. څېړنې وروسته به انشاءالله پایلې د ولسونو سره د ناستو پر مهال شریک کړو.
ښاغلی خوږیاني زیاته کړه چې د سره رود ولسوالۍ په بالاباغ سیمه کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د طالبانو د استخباراتي مسؤول په ګډون د دې ډلې 15 سیمه ییز چارواکي وژل شوي دي. د والی ویاند وای چې په عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه د څیړنو نتایج به ډیر ژر اعلان شي. په پام کې ده چې نن سه شنبه د بلخ ولایت په ځینو برخو کې د افغان امنیتي ځواکونو پوځي عملیات پیل شي. د بلخ امنیت قمندان پاسوال محمد اکرم سامه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
ما یک جلسه امنیتی قوی داشتیم و آخر تکرار عملیات های ما آغاز میشه که امیدوار هستیم که این تهدیدات از بین بره.
راپور نوایی چه چاربولک، چمتال او دولت آباد د بلخ ناامنی ولسوالی ګڼل کیږي. په مزار شریف کې د ازادۍ رادیو د خبریال د راپور له مخې د ناامنیو په دوام د بلخ پولیس و پراوانونه کې په یو جمعات کې د څلورو کسانو مړی پیدا کړی دي. د بلخ چارواکي وایي چې د کسانو د ولسی جرګې د یو کاندید د څارونکو په توګه دنده ترسره کوله. د ترکیې حکومت د دوشنبې په ورځ د وتلي سعودي خبریال جمال خاشقچی د مړینې په اړه خپلې څیړنې لا هم ژورې کړې. د ریاض لویدیځو متحدانو هم د دې قضیې په تړاو پر دې هیواد فشارونه زیات کړي دي. د ترکیې دولتي خبري اژانس انادولو خبر ورکړی چې ګڼو ترکیې څارنوالانو پرون د خاشقچی د مړینې په اړه له 5 عیني شاهدانو چې ویل کېږي ټول د قونسلګرۍ کارکوونکي دي تحقیقات کړي دي. پرون د ورځې په جریان کې له 20 زیات عیني شاهدان چې ترکان او بهرنیان پکې وو د دې قضیې په اړه پوښتل شوي دي. 50 کلن جمال خاشقچی وروستی ځل د اکتوبر په 2 نیټه د واده د ځینو اسنادو د ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته د ننوتو په حال کې لیدل شوی دی. ریاض د شنبې په ورځ تایید کړه چې دا خبریال په قونسلګرۍ کې دننه د فزیکي شخړې په نتیجه کې وژل شوی. سعودي ویلي چې د دې قضیې په تړاو 13 کسان نیول شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې د ځینو اوکراینی شرکتونو او اتباعو په وړاندې ځانګړي اقتصادي اقدامات کیږي. په فرمان کې ویل شوي چې دا اقدامات د روسیې اتباعو او کمپنیو پر وړاندې د اوکراین د غیر دوستانه کړنو په ځواب کې کیږي. په دې فرمان کې چې لاسلیک شوی او د کرملن پر وبپاڼه خپور شوی دی، پوتین حکومت ته سپارښتنه کړې چې د هغو اوکراینی شرکتونو او اشخاصو یو لست برابر کړي چې باید اقتصادي بندیزونه پرې ولګول شي. په فرمان کې حکومت ته امر شوی چې دغه بندیزونه مشخص کړي او ویل شوي دا اقدامات په هغه صورت کې لغوه کیدای شي چې اوکراین خپل هغه محدودیتونه چې پر روسي اتباعو او کمپنیو یې لګولي دي لرې کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره لوستلای او اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو لهغه مخکې لانډه خبری برخه تاسو ته وړاندې کوو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جدي انتخاباتي سرغړونو له کبله ښایي د میزان د 28مې د انتخاباتي حوزو ځینې رایې باطلې اعلان شي. د دې کمیسیون مرستیاله وایي که چیرې داسې یو اقدام کیږي، نو د انتخاباتو کمیسیون مکلف دی چې په هغو حوزو کې په یوه اونۍ کې دننه بیا انتخابات وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې سرغړونې او ګډوډۍ تاییدوي، خو وایي هومره جدي نه دي چې د رایو د باطلېدو باعث شي. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی ته د ور رسیدلو زرګونو شکایتونو له جملې ځینې جدي دي. د دغه کمیسیون په باور ممکن تر څیړنو او ارزونو وروسته دغه جدي شکایتونه د ځینو ولایتونو د انتخاباتي حوزو د رایو د باطلېدو سبب سي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې همیرا حقمل پرون ازادي راډیو ته وویل
چون په قانون کې همدغه څه موارد پیشبینی شوي دي، دا افغانستان او د افغانستان ټاکنې هم لرې د داسې وضعیت نه دي. متاسفانه چې شته دي داسې موارد چې کېدلی شي د شکایتونو د څېړنې او رسیدګۍ نه وروسته د بعضو حوزو آرا یا رایې باطلې او په نتیجه کې مجددا په هغو حوزو کې انتخابات ترسره شي.
میرمن حقمل وایي د دوی لومړنۍ ارزونې ښیي چې زیاتې انتخاباتي سرغړونې په کابل، لغمان او میدان وردګ ولایتونو کې سوي دي. د قانون له مخې خلک کولی سي تر انتخاباتو 48 ساعته وروسته خپل شکایتونه ثبت کړي، یعنی خلک نن سه شنبه د شپې تر 12 بجو پورې خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره ثبتولی سي. دغه کمیسیون وایي پرون دوشنبه شاوخوا زر شکایتونه ثبت کړي او د انتخاباتو په دوه ورځو کې هم 6000 شکایتونه له دوی سره ثبت شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې سرغړونې تاییدوي، خو فکر کوي چې شایي ډېرې جدي نه وي. د دغه کمیسیون په حواله کې چیرې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره درج شوي شکایتونه مستند وي او پر اساس یې د ځینو حوزو رایې باطلې اعلانېږي، دوی به یې تایید کړي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي دوی تیار دي له قانون سره سم په هغو انتخاباتي حوزو کې چې رای باطلېږي انتخابات وکړي.
بعضې سرغړونې چې وي هغې ته به رسیدګي کېږي مطابق د قانون، حتی چې قانون پیشبینی کوي او حتی چې مستند اوسېږي ټاکنو خپلواک کمیسیون به مشکل لري، ولې په شرط چې مستند وي، معتبر اسناد اوسېږي او حقوقي او قانوني اسباب اوسېږي چې چا باندې ظلم ونه شي.
د قانون لمخې د ټاکنو خپلواک کمیسیون موظف دی په هغو انتخاباتي حوزو کې په یوه اونۍ کې دننه بیا انتخابات وکړي چې رایې یې باطل اعلانېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي د رایې اچونې په ورځ یې د تخنیکي ستونزو د څېړنې لپاره کمیټه ټاکلې ده او تر هر اړخیزو څېړنو وروسته به د رایې اچونې د مرکزونو ټولو هغو کارکوونکو ته قانوني سزا ورکړل سي چې په وظیفه کې ناغېړي کړې وي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایه مشر یوسف رشید د یکشمې په ورځ ویلي و چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې انتخاباتو ته پوره چمتووالی نه درلود چې د د انتخاباتو په ورځ د بیلابیلو بینظمیو او سرغړونو سبب سو. له غزنی او کندهار ولایتونو پرته د ولسی جرګې انتخابات تیره شنبه او یک شنبه وسول. که څه هم په پام کې ده په کندهار کې دغه انتخابات را روانه شنبه وسي، خو د غزنی ولایت د انتخاباتو لپاره لا هم کوم مهالویش نه دی ټاکل سوی.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ازادۍ راډیو د سهار له 2 د ماښام تر 2 ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 2 دوام کوي. د ماخام له 2 د سهار تر 2 امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له 2 د ماخام تر 2 ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي چې په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې خبرونې وروستي مطلب ته چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ده. ملالۍ بشیر د مخکتنه کړې ده.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ته کتلې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، یوازې د شنبې او یک شنبې په ورځو د 28 افغان امنیتي ځواکونو په ګډون 8 کسان د رای ورکولو په مرکزونو کې د حملو پر مهال وژل شول. د ورځپاڼې په وینا له 8.8 میلیونه کسانو څخه چې د انتخاباتو لپاره یې نومونه ثبت کړي وو، شاوخوا 4 میلیونه کسانو رای ورکړي، چې یو شمیر یې د پام وړ ځکه دي چې د خطر په منلو سره یې د رای ورکولو مرکزونو ته لاړل. واشنگتن پوسټ لیکلی چې خلک ځکه له خپلو کورو راووتل او رای یې ورکړي چې د خپل راتلونکي په خاطر هلې ځلې کوي. لدی هر څه سره ورځپاڼې په افغانستان کې سولې ته هیله ښودلې او لیکلي دي د حکومت د توان په اړه اندېښنې سته چې څه ډول به خپل خلک خوندي ساتي. واشنگتن پوسټ د آسیا ټولنې آسیا سوسایټي له قوله چې له 2000 کال راهیسې د افغانستان په اړه نظر پوښتنې کوي، لیکلي چې په افغانستان کې له مهمو ادارو او له ډیموکراسۍ د خلکو ملاتړ ډیر کم سوی او تر نیمایي کم خلک د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون اعتماد لري. په ټوله کې د افغانستان د پارلمان پر غړي هم د خلکو باور کم سوی دی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم لیکلي چې افغانانو پر خونړیو پیښو سربیره خپلې رای ورکړې. د ورځپاڼې په وینا د انتخاباتو د نیمګړتیاو او طالبانو پر تهدیدونو سربیره افغانانو د شنبې په سهار په رایو کې ګډون وکړ. په مقاله کې راغلي چې پارلماني انتخابات د افغان حکومت لپاره د یوې لویې ازموینې په معنا دي چې د دې هېواد په 10 کلنه جګړه کې د ثبات راوستلو لپاره هڅه ګڼل کیږي. وال سټریټ ژورنال د کابل د دشتي برچي د سیمې د اوسیدونکو سوریا فیضی له قوله لیکلي چې وایي ځانمرګي بریدونه د رای ورکونکو په لاره کې لوی خنډ دي. دغه 18 کلنې پیغلې ویلې چې کورنۍ د دې د خوندیتوب په خاطر د انتخاباتو په ورځ ډېر اندېښمنه وه. د وال سټریټ ژورنال په وینا د حکومت او افغانانو تر څنګ انتخابات د بهرنیو تمویلونکو لپاره چې میلیاردونه ډالر یې له 2000 کال راهیسې له افغانستان سره مرسته کړې هم ډېر مهم دي. ویل کیږي د دغو ادارو استازي په راتلونکي میاشت کې د سویس په جنیف ښار کې سره راټول سي او د افغان حکومت د لاسته راوړنو او پرمختګونو په اړه د یو تلپاتې سیاسي نظام رامنځته کولو ارزونه وکړي. وال سټریټ ژورنال لیکلي شاید د انتخاباتو نتایج د نومبر تر 10 اعلان نسی، خو بیا هم د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې خلکو ګډون د پام وړ او یو لویه بریا ګڼل کیږي.
آزادی رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو په نورستان کې د یو لرغونی باغ په اړه راپور برابر کړ.
دا خلک د سي اتفاق او اكو پر وخت اتفاق و چې دا یو دانه چې چاو خاله خیانت وکړ دینا هغه بیا یو کمر دی سپیپ شان دا غزار کمر نه مې غورځول.
په هنر جاج کې په هنوال محمد ابراهیم همکار د شاعرۍ پر ارزښت غږیږي
چې پښتانه کا اخبار نه لري نو دوی هر چار بیا ته دومره د چي د څو اخبارونو کار کوي کنه یعنی د فکر د خوراول.
په فنکار برخه کې ل لیکوال او سیاستوال کبیر رنجبر سره دغه په ژوند غږیږي.
هم غربي کلاسیک موسیقي سره مثلا ما د سیمفونی د باخ د بیتهوفن
زرپانه کی با لنډه کیسه کمال واوري.
هیڅ راته نه د معلومه چې عالم دین اصلن د کوم ځای وو، خو زموږ کلی ته ډیر په خواره غلی وو.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر میرزا خان اورمړ احوال واوري.
د فلک لچپ رفتارا چې تر غوږ می تیروي د غم کوکارا.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرنی منظومی د دیارلسم سرود روسي برخه واوري.
که په هغه نیمایی رڼا دنیا کې خزی اونجونې هم اوسیږي نو دوزخ ده. د خزمنو په صفت مې باور نشي، دوی نه تمه د وفا کولای نشم.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
کچری په خوانی استوري تاریخ ته زیر شو نو په دغه تاریخ کې به د نورو جالب او نادرو فرهنګونو ترڅنګ د ارباب الانواع په اړه ډیر خبرې واوري. دا استوري نه یوازې دا چې په نورو لرغونو ټولنو پورې تړاو لري، بلکې افغاني او پښتني ټولنه هم تر پاتې نه ده. کله چې د لرغونو استرو او په دغو استرو کې د نورستان یادونه کوو، اندر یا اندرا په نورستان کې د شرابو یا سوما رب النوا دی. اندر په نورستان کې د جګړې د رب النوا گیخ ورور ګڼل کیږي، خو د دوی ترمنځ د ځمکو پر سر د جګړو او سیالیو ذکر هم شته. اندر عجب ذوق او تند درلودله. د ده په نامه یو لوی بڼ د اندر کون په نامه هم مشهور دی. د په خپل باغ کې انګور او نورې میوې روزلې وي چې له انګورو څخه به یې شراب جوړول. دغه باغ شاوخوا 4000 کال لرغونتوب لري چې لا هم ګڼې میوهداري ونې لري. په دې اړه به وروسته راپور واورو، خو په پیل کې له مریم توخی د دې ونې فرهنګي خبرونه اورو.
خوست کې د هنر نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د خوست ولایت اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد امین شاول فتوای هنر د هرې ټولنې په خلکو منفی او مثبت اغیز کولای شي، خو هنرمند کولای شي چې د مثبت پنځونې په مټ د ټولنې وګړي مثبت لور ته روان کړي. الفت غونډې ته په پیلي زوینا کې له ټولو هنرمندانو وغوښتل چې په خپلو هنرونو کې د سولې، مینې او ورورولۍ پیغامونه وړاندې کړي. په جوړه شوې غونډه کې زیات شمېر نورو ویناوالو هم د هنر په ارزښت خبرې وکړې او د ټولنې له وګړو او هنرمندانو یې غوښتنه وکړه چې د هنر په مټ د نړۍ ګوټ ګوټ ته د سولې پیغامونه ورسوي. د غونډې په وروستیو کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست له لورې د هنرمندانو د هڅونې او د دوی د ښو کړنو له امله یو شمېر هنرمندانو ستاین لیکونه هم ورکړل شول. په هرات کې د قاب مهر په نامه د عکس نندارتون جوړ شو. د قاب مهر خونړی اثر د رامین فرهمن لمړنۍ کار دی چې د ښځو او ځوانانو په ګډون د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په سالون کې پرانستل شو. د قاب مهر د نندارتون جوړونکی رامین فرهمن د عکس د دغه نندارتون د پرانستلو هدف د ټولنیزو ستونزو منعکس کول وبلل او ویې ویل په دې نندارتون کې د ټولنې څلوېښت عکسونه د څلورو ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوي دي. د سریلانکا سفیر په سریلانکا کې د بختر د خزانې د اثارو د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه. په کابل کې د سریلانکا سفیر د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرستې حسینې صافی سره په کتنه کې وویل چې د راتلونکي میلادي کال د می په میاشت کې د لرغونو اثارو نندارتون د سریلانکا په مرکز کولمبو ښار کې جوړیږي. د په کولمبو ښار کې د افغانستان د بختر د خزانې د اثارو د نندارتون د جوړولو په برخه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرستې د همکار خوارۍ غوښتنه وکړه. حسینې صافی د دې تر څنګ چې په سریلانکا کې د باختر د خزانې د نندارتون د جوړولو په اړوند د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د همکارۍ ډاډ ورکړ، څرګنده یې کړه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکو او د سیمه ییزو همکاریو په پراختیا او ټینګښت باندې ټینګار کوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تفاهم لیک له لاسلیک وروسته به په سریلانکا کې د باختر د خزانې د آثارو د نندارتون د جوړولو لپاره زمینه برابره شي. دغه راز صافی د سریلانکا له سفیر څخه وغوښتل چې د دغه نندارتون د جوړولو تر څنګ دی په دغه هیواد کې د افغاني لاسي صنایعو د نندارتون د جوړولو لپاره زمینه برابره کړي.
لمیلا دا شاوخوا 2000 کال وړاندې په نورستان کې درې ورونه اوسېدل او دغه درې واړو ته د غسیمی خلکو د خدایانو په نظر کتل. گیخ، ماندی او اندر سرورونه. گیخ مشر، ماندی منځوي او اندر پکې د ټولو کشر او خيارو. کله چې دوی د خپل زمکو د ویش پریکړه وکړه نو اندر لاړ او درې څنګې راوړي. یو د زردالو داسې څنګه و چې ګلان یې درلودل، بل د شفتالو ګلدار څنګه او درېمه د انګورو د تاک یې وشنه څنګه. گیخ او ماندی د څنګه په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څنګې واخیستې. اندر د انګورو په څنګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ د نورستان د کانتیوا، ماندی پارون او اندر د واما سیمې واخیستې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسور سیمه د اندر په نصیب شوه او اندر پکې د اندر کوڼ یا د اندر باغ په نوم یو باغ جوړ کړ. دا چې دا باغ اوس په څه وضعیت کې دی، زموږ همکار روح الله انوري ورغلې او پاړی راپور برابر کړی.
اندر کوڼ یا اندر بن د نورستان واما ولسوالۍ کې د پارون د سین څخه شاوخوا 3 کیلومتره په غره کې لوړ پروت دی. د باغ اوږدواله 3 کیلومتره او سوري 1.5 کیلومتر څخه زیات دی. په یاد باغ کې د ډول ډول میوه بوټي او ونې ولاړې دي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی ظاهر شاه په اندرکون کې د میولرونکو ونو د ډولونو او قدامت پاړه ازادي راډیو ته وویل.
د په قسمونو دغه منورې صاحب مثال غزان نونې سامر خانی انار انګور دا شتاران مختاران دا خو عادي دغه اوس پیلن دغه مشته دي. املوکان هغه سابقې املوکان دي زراعتي نه، اوس زراعتي بازی مالیوم دغه شو دی نال شو دی. دغه قدمات مخکینه قدمات اثر دی چاغهونه دی څوک دغه سونه څوک زر کار به اومد لري دغه سونه دی چار سل چا لاس نه دیواله نو څوک پیجن.
د واما باغ یا اندرکون کې د نورو میولرونکو ونو ترڅنګ د انګورو بشمیره تاکونه موجود دي چې د پسرلی پیل سره یې د میوه پر شو کولو ناغه لګیږي او که هر بالغ انسان له یادو میوه یو دانه هم راوشو کوي نو یو غوابه په ناغه کې ورکوي او که ماشوم له ناغه سرغړونه وکړه هغه به یو من جوار ورکوي. خو له اسلام وړاندې دغه ناغه ډیره سخته او د انسان وجلو. حاجی عبدالقادر د باغ د تړو او ناغو پاړوي
بیا دا خلک د سی اتفاق وا اكو پر وخت اتفاق وچی دا یو دانه چې چاو خاله خیانت وکړه دینا هغه بیا یو کمر دی سپیپ شان دا غزار کمر نه مې غورځول بنی ادمان. بیا اسلام رااله نو یو برخانی چا چک وک یو غاغه ناخسته د شیواله چوخاله یو منجار وخت.
د باغ د میوه پر شو کولو او راټولولو د میزان په واخرو کې بندیز پای ته رسیږي. په هر کور کې چې هر څومره نارینه او خزی موجوده وي ټول د میوه راټولولو پسې باغ ته ځي. په دې ورځو کې په باغ کې ډیره ګڼه ګوڼه وي. د هر کورنۍ ونې او ساحه معلومه ده. په ناغه کې چې کوم څاروي ترلاسه کړي وي هغه حلالوي او په ګډۍ خوري. همدا سخت قانون دی چې اندر باغ لا تر اوسه روغ رمټ او شین ولاړ دی او د هر کال په تیرېدو پکې د ونو بوټو شمیر په زیاتېدو دی. اندر ته د نورستان واما ولسوالۍ اوسیدونکي اندر بابا وای. دوی وای اندر غوښتل چې د واما پخوانی کلی چې د اندربن ختیځ او شمال ته آباد دی د پارون سیند باندې یو پل ورته جوړ کړي چې د یادکار د پاره یې د غره په څوکه کې یو ستر تیګه هم توګلې و، خو عمر ورسره یاري ونه کړه او هغه تیګه اوس هم په خپل ځای ولاړه ده. خلک وای اندربن کې په سترو تیګو کې د شرابو جوړولو او ساتلو د پاره له جوړو شوو ذخیرو او د یاد باغ خړوبولو د پاره په تیګو کې ورته له تیر شوي ویلي او د نورو تیګو له توګل شوو لرغونو اثارو ښکاري چې ایندر باغ شاوخوا 4000 کاله قدامت لري.
دا د کوپر وخوا ډیر وخوا د تاریخ هغه 3000-4000 کال به دی. بیا کوپر وخت کې دا درې تر لاونه دي دلته د ګټو دغه ټول اثارونه جوړ شوي دي کوپر وخت کې.
د دې تاریخ قدامت اکثر خلک په دې باندې آګاه دي چې 3000 کال یا 4000 کال قدامت لري وي.
د واما اوسیدونکو له دولت غواړي چې د دغه لرغونی باغ د ساتنې لپاره دی ولس سره مرسته وکړي، څو یې ونی او بوټي د څاروي او ځنګلي ژوو له ضرره وژغورل شي.
مهم د دې تاریخي باغ د لپاره مرکزونه خواهش کوم چې موږ سره دغه همکاري وکړي چې دغه یا استنادي دیوالو شي دي کی یا چار دیوالو شي دغه سمه خردار نه دغه تاوش دې خاطر باندې دې مری ټیم کې تقریبا د موسم د باغ رسیدو په ټیم کې دې کې ځان لیوانوم راځي. مثال یې شکنان نور موزر دا واشد زنوران راځي دا میوم غرکې خوري هم پټی کې متظر کې پټی متظر کې د غسر فصلوم کې دا دوه فصل غنم کې دې کې هم جوارم کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د باغ د ساتنې او پالنې په خاطر څو ځله د اطلاعات او کلتور وزارت ته لیکلي وړاندیزونه لیږلي او خپل هم د یاد وزارت مسؤلینو ته په مخامخ خبرو کې د باغ د اهمیت په اړه پوره معلومات ورکړي، خو تر اوسه هغوی کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی.
دغه باغ ډیر تاریخي باغ دی او د هغه اثار چې په دې باغ کې دی د هغې د معلومېږي چې حدودا 4000 کاله قدامت لري، ځکه د عصر حجري ډیر زیات آثار په دې باغ کې لیدل کېږي. په دې وروستیو کلونو کې زه خپل اطلاعات کلتور وزارت ته لاړم چې دغه باغ په میراث فرهنګي جهان کې شامل کړي او د وزارت اطلاعاتو کلتور برخورد ډیر زیات سوړ و.
نورستانیان وای اندر یو رب نه وو چې خلکو به ورته د شرابو ورکوونکې خدای وایه. په پوخانی کافرستان کې چې ساحه د کابل سیند پورې غځېدلې وه اندر ډیر مشهور و، د اوسېدو ځای واما و.
شاعران او یا نور لیکوالان به خامخا له دغې پوښتنې سره مخ شوي وي چې شعر څه ګټه لري. اکثرو به ځواب ورکړی وي او ځینو خو به د قناعت لپاره الفاظ هم نوي راټول کړي. دا چې شعر څه ګټه لري، ولې شعر لیکو او په ټولنه یې اغېز څه دی، دا هغه پوښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې به د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار ځواب کړي.
هنر جاج
استاد یو پوښتنه چې اکثره وخت کېږي چې دغه شعر بالاخره ټولنې ته خلکو ته څه ګټه لري، زموږ خلکو سره همیشه دغه پوښتنه په ذهن کې وي، د استاد په توګه تاسو څه ځواب لري؟
ګوري موږ د شاعر یا لیکوال په عامه کې یا په ټوله کې دا د ټولنې یو فرد دی. الله هر ټولنه کې اوس پیغمبران نه رالیږي، خو ټولنې ته عالمان رالیږي، پوه خلک رالیږي، هغه کې به دغه وړتیاوې چې موږ او تاسې دا بحث پرې روان دي دا وړتیاوې به ورکړي، د دې په خاطرې ورکړي دي چې ټولنه سمې لارې ته دی وګماري. یوازې په دې نه کېږي چې موږ وسایل ولرو، د هغې سره بیا شعور او پوهه ونه لرو. تاسې وګورئ ما اوس خو رسنۍ هم زیاتې شوي، د یو پخواني دغه خبره ده غالبا د شعر هارو بهار د ترتیب او دغه په سریزه کې لیکي چې پښتانه که اخبار نه لري نو د دوی هر چاربیه ته دومره ده چې د څو اخبارونو کار کوي، یعنی د فکر د خورولو. موږ دوه ډوله تکلیف په ټولنه کې لرو. یو تکلیف داسې دی چې نیخ په نیغه صدمه ده، لکه منگا تاسی اوس پا عدب که عدب ده عدب ده پاره و عدب ده جوان ده پاره و ده طولنی ده پاره ده هم سیده چه منگ عدب ده جوان ده پاره چه اغا کمزو منگ مشران دی ده طولنی خلق دی اغا دی اغوی توجه را وارو ام پا طولنیز لحاظ ام گوری حقونو پا لحاظ بانه تاسی و لسی عدبیت لستی دی زیاد هر لنده چه تاسی و گوری هر بدل چې تاسو وګوري پاغه کې به داسې مسائل تاسو پیدا کړي چې هغه زمونږ په ټولنه کې نیخ په نیغه یو لور پلار ته څه نشي ویلې. خو ادب دی چې یوې خواته لور واقعي کې بلې خواته پلار واقعي کې او هغه ته هغه خپله خبره هغه د زړه راز ووایي چې یاره په ما به څه تیریږي. او دا هم یو ضرورت دی چې یو ځوان او یو پیغله دا به هم یو په بل ناغیزمن کیږي. دا شی نشته دی په ټولنه کې. خو زمونږ او تاسې ټولنه وګوره، زمونږ او تاسې ټولنه کې نارینه الک مور ته څه نشي ویلی، ورور ته څه نشي پاتې شو، والا جنۍ چې هغه به اوس به کېدی شي ښاري دا ژوند بدل شوی دی، خو یعنی دا احساسات خپل څرګند نشي ویلی چې یاره که داسې یو کار وشي. نو ګوره دا اوس یو سایکالوجي خبره ده، دا یو درد شته، دا جنۍ بل ځای واده شوي، الک بل ځای واده کړی دی او هغه مالک هم خبر نه دی، رسمال یې ورته راوړی، جنۍ هم خبره نه ده. بس یعنی داسې هم شوي دي، یو واقع داسې ده چې د ورور دسمالې دی او د ورور په خادۍ کې دی څرخ وهي لنډۍ وایي او اول ورته راغلی دی چې یاره تیم پلان کې ته ورکړي، بالکل ناخبره یې که نه. نو خبره زما دا ده چې موږ دغه شانتې ناروغان هم لرو په ټولنه کې چې ټول د دې ښکار دي. نو دا مسایل دي چې ډېر اړخونه دي، نو ادب خو داسې دی چې د ژوند نقش دغه دی.
یوه بله پوښتنه دا کوم استاده چې اوس مهال افغانان په ډېر بد وضعیت او حالت کې دي، دلته جنگ دی، جګړه ده، وژنې دي، بریدونه دي، چاودنې دي، په دغسې یو حالت کې چې موږ واقعي یو د یو شاعر رسالت څه کیدای شي چې ټولنې ته باید څه ډول پیغام ورکړي د شعوري ویښتیا لپاره، د وطن د خیر ښېګڼې لپاره؟
داسې دی چې تمن ما وویلې چې د شاعر یا د لیکوال دپاره چې د ټولنې سترګې وایي، د ټولنې غوږونه، خو دوی ته الله یو ذقاوت ورکړی دی چې یو مسله وګوري نو دوی ته دا قابلیت هم ورکړی چې نور سره شریک یا د نظم په ژبه یا د نثر په ژبه، خو دا قابلیت دوی سره شته دی. ما سره به نه وي، زما هغه پیښه ګورم ته یې ګورې، زه همدغو نه اغېزمن شم یوه شیبه چې ما دفتنې ګورم، خو ته داسې اغېزمن شي چې بیا قلم راواخلې او دغه خپل اغېز کې نور ټولنه هم ځان سره شریکه کړي او هغه ټولنه فکر وکړي چې یاره رښتیا هم دغسې حالاتو نه ځان ساتل پکار دي. نو دا دا د رسالت دی، په خپله د لیکوال او د شاعر رسالت دی او کوشش په همدې پکار دی. ما یو مضمون ولیکه یو وخت کې په دغې راډیوګانو کې او خصوصا په دې تلویزیونونو باندې، داسې د شعر په نامه، د نظم په نامه باندې داسې شعرونه مخې ته راغله چې هغه ټولنه د بې ثباتۍ خواته ځوانان داسې لارو ته متوجه کول چې هغه هېڅ خرابې لارې وي. ما نه یو چا دا مضمون ما ته مضمون راکړه استاذ مجله کې، مې په دې شرط یې درکوم چې ټولو رسنیو ته به دا مجله رسوي، دا ژمنه ما سره وکړه. بیا مې مضمون ورکړ په همدغه شعر و شاعرۍ باندې و چې تاسې شاعران، حتی شاعران مې پکې په نخم کړه ځنې ځنې چې تاسې ځان سره سوچ وکړئ، تاسې کوئ څه، تاسې دا ټولنه کومې خواته وړئ، تاسې د خپلو مشرانو شعرونه هم لوستي دي، تاسې د هغوی لیکنې کته، تاسې د الفت صاحب مطالعه کړې دی، د هغه شاعري مطالعه کړې، یا هم خادم صاحب مطالعه کړې، یا هم دې ته ورته نو په معاصرو کې زمونږ او تاسې حمزه شینواري هم شاعري کړې، د مینې خبرې هم کړې، خو هغه خو مینه کې ځان داخل کړی نه دی. یو داسې چې ته راسن یو چا ته لاس اچي، داسې احساسات، یو داسې چې ته د یو شي تعریف کوي، موږ د ښکلا تعریف کوو، مخکې تاسې خبره وکړه، موږ د یو چا د ښکلا د ځوانۍ تعریف هم کوو، خو مونږ هغه خپل نفس چې دی چې بلهوسي ورته وایي هغې ته مونږ اجازه نه ورکوو. حمید مومند هم وایي په هغه باندې دا تورونه، هغه وایي د حمید بلهوسي ناکسي نه ده، لټوي په خپله ورکه پسې هر مخ، دا خبره ده.
یعنی هغه ټولنیز سرحدونه باید
پام سرحدونه، تاسې د حمید مومند ټوله شاعري ولولئ، د مینې خبرې ښه پکې ښه مشهور دی، خو تاسو به جسم پکې ډیر کم چون هغه انسان دی د ټول دی ډیر کم به داسې او هغه دغه د هندي سب ضرورت دی چې بازاري او په سراتیر شدا سي الفاظ او داسې جمله کې دي چې هغه د دې غرض د پاره چې دغه سب یو دغه ساتلی یو اصلي ساتلی نو ځنې بیتونه به پکې داسې دغه شي چې هغه کې جسم یو څه اندازې نه ډیر نه یو څه جسم پکې داخل شي خو مکمل شاعري وګوري د خپل تعریف کړي عبدالرحمن بابا د خپل تعریف کړي خوشحال بابا کړي دغه زور سره خو چون هغه خو قوبي مشره مو هغه بیرنی خپنی غ خپل ځان ته هم خبره کړي زوی ته هم کړي خزه په مخه ورغلي غلط کار کړي قوبي مشر دی نیخ پنی غ خبره ورته کړي دا
بل استاد اوس کدا سی پښتنه وکړو چې څنګه یو خپل شعر مونږه کولای شو چې لستونکو ته وړاندې کړو یا مثلا خپل شعر څه ډول باید
ګوري دغه خکولا چې دا د پخپل د پښتنې ده دا داسې و کلمه ده چې محسوسیږي او د کیفیت نه یا څرنګوالی نه هر څوک اغیزمنیږي خو دا چې اوس مونږ چې خکولا څه شي ته وای څنګه ده نو تر نن تاریخ پورې داسې چا خبره کانکریټي تعریف مونږ ورته نه لرو داسې ویلې شو چې یاره که انسانانو ته وګورو ښکلا پکې وینو که یو غره ته وګورو ښکلا پکې وینو نو همدغه شانتې د هر شي هغه خپله خپله ښکلا وي یعنی محسوسیږي سړی اغیزمنوي خو موږ نشو کولی چې ښکلا تعریف کړو اوس رالو دې ته چې د شعر او شاعرۍ په حساب باندې ښکلا موږ څنګه تعریف کړو څنګه رامنځته کړو نو دلته هم د اغیز چې دی دا په خپل ما سره کې دي شي ډېر ډولونه به ولري خو زه اوس وایم په دوه ډوله ویناو نه موږ اغیز منیږو یو نیغ په نیغ اغیز دی چې موږ یې په عادي ژبه کې یا د خفګان په اړه یا د خوشحالۍ په اړه یا ځینې نور مسایل یو خبر اورو موږ او تاسې احساساتي کیږو دغه خپل احساسات شریکو یا مثلا لوبي تناسي تاسو وګورئ تاسو په خپل د لوبو شوقي اې د سپورت په رابطه باندې نو کرکټ نن سبا کې افغانستان کې ډیر مینوال لري خو چې کله هم توپ په ځای ولګيږي او یا د سیوخه لستراوړنه په غبال باندې وي تاسو وګورئ چې څومره خلګ احساسات کېږي او دا احساسات دي یو دا دي چې ته د کلمو په زور باندې چې هغه ته عادي کلام په نادي باندې یا عادي ژبه ته په ادبي ژبه باندې راي نو د دې لپاره بیا خپل خپل طریقې دي چې زمونږ ډېرې پخوانی شاعرانو البته هغه ډېر غرق مطالعه لرله په دې مسایلو باندې پویده کوم ګوې چې د ادبي فنون چې په دې کې ټوله کې معنی ده او بیا په دې کې مثلا بیان دی بیا د بیان خپلې درې برخې دي یا د دې نه راوروسته ځینې مسائل یا په بدې کې مسائل دي دا هم ګوري تاسو دا یو ضرورت د ټولنې دا هم د سینې دی راغلي چې د دې خکولا په سي خلکو دا نو اوس خکولا هم زده سی وایم چې د ټولنې یا د اوریدونکو یا د لوستونکو په استعداد او دغه په قابلیت پورې اړه لري چې دې څومره ورتیا لري څومره چې اوس مثلا مونږ تاسو یو د کاظم خان شهدا ځنی شعرونه دي کې دي چې تاسو خواندر کی او یا مثلا نور مسلکیانو ته چې هغه د فکر خاوندان دي هغه په دې مسایلو پیږي هغه هغه خلاوی چې مانوي خلاوی دي دغه هغه الفاظ ترتیبول دغه استعاری راوړل یا نور داسې شعری تلازمات راوړل خوند ورکي او چې څومره ژوره معناوي او د تل تور سیږي نو خوند نه واخلي کولی شي غیزمنی کی و عام وګړې به څنګه شي او بیا که خل کړي موږ راځو لسی ادبیاتو ته بیا په لسی ادبیاتو کې چې زمونږ د ولس ژبه ده ژبه خو ادبی ده خو ولسی ادبی ژبه ده چې هغه زمونږ عام وګړې د غینه خوند خستل شي د غی په خلا او باندې فکر کول شي نو تاسو وګورئ چې زمونږ ولسی ادب ته څومره ټولنه اغیزمنوي دا اغیز د چی دی د خلا دی دا چې چې پورته پاتې کیږي او یا یو څه نظر ورکړي دا د همدغه خلا او اغیز دی چې د ادبي ژبې په واسطه چې په سر کې استعاره او تشبیه او د سره کنایه یا په خپل معنی دا په کې ډیر زیات رول لري نو دیدی په واسطه باندې دغه ښکلا وی رامنځته کی.
د لیکوال، شاعر او سیاستوال ډاکټر کبیر رنجبر سیاسي او ټولنیز نظریات به مو ډیر اوریدلی وي، خو د هغه د شخصي ژوند په اړه به ښایي کم معلومات ولري. هغه وایي چې پرته د موسیقۍ له اوریدو خوب نه ورځي. زموږ همکاري فرشتي مرسل ورسره په فنکار برخه کې مرکه کړي. دا اوریدو بلنه درکو.
فنکار چې کله خلک د تاسو نوم اوري نو یو څه ذهن ته ورځي چې سیاست او پارلمان او رسمي کارونه دا رقم کنه. که راسو د تاسو د ژوند بل اړخ ته بدون له دې نه تاسو په سیاست کې یا په شخصي ژوند کې کوم مسؤلیتونه لرئ چې هغه تاسو ته ډیر په زړه پورې دي؟
خورا ډیر علاقه لرم شعر سره، شعر او ادب سره ډیر زیات علاقه لرم. شعرونه لیکم خپله، هغه بیا چون زه پوهېږم چې دا په کچه کې نه دي هېڅ وخت ما نه دي چاپ کړي. موسیقي سره خورا ډېره علاقه لرم، خصوصا کلاسیک موسیقي سره، هم غربي کلاسیک موسیقي سره. مثلا ما د سیمفونی د باخ، د بیتهوون، دغه زه ډیسکونه لرم، خورا د ما ډېر خوښېږي. دا زموږ په خپله هغه کې ملي موسیقي کې هم زما دا پخواني موسیقي او زموږ هغه خلک چې دلته ډیر شهرت یې درلوده یو وخت پخوانی وخت کې، اوس هم د هغوی هغه آواز معنوي شتمني د افغانستان د خلکو ده. یا مثلا دغه نوی سبک باندې اما ظاهر د ما ډیر زیات خوښېږي، هغه نه تکرارېږي، اصلا نه تکرارېږي.
تاسو ویل چې له شعر و شاعرۍ سره هم علاقه لرئ او شعر هم لیکلی هم ده، څنګه بیا په کومه غونډه کې کوم چیرته دا هم چا ته ویلی ام ده او که یوازې ځان سره دې پاتې ده؟
د ما بدبختی په دې کې دی چې سیاسي موضوعاتو کې زغمه یم، شریک یم. متاسفانه دا کار ما نه ده کړی، اکر چې په دې معتقد یم چې داسې اشعار شته چې هغه ډېر همغږي لري. په آینده کې وکړم دا به ډېر ښه وي.
څنګه که اوس تاسو نه غوښتنه وکړو هغه شعر چې تاسو ډېر خوښ ده او تاسو خپله لیکلی په ذهن کې کوم څه شته چې راته ووایي؟
مثلا ډېر یو ښایسته شعر دی، وایي: هر شب به خواب دیده تو را یاد میکنم، یعنی به یاد روی تو فریاد میکنم. خواهم که تو با ماه کنی ماه من نگاه، با این خیال خاطر خود شاد میکنم.
کراسو دیده چه څومره وقت په خپل ژوند کې تاسو دې برخې ته ورکوئ چې مثلا شعر و شاعري وکړي؟ ځکه تاسو خو په سیاست کې زیات مصروف یاست.
اصلا خپله د شخصیت انسانانو باید سوبودی که اگه وچ سیاست مداری اگه نه چی نجوری اگه خپل سیاست که مشتبه که ایجا بدی متقیده مه خپل هم دقه ادب، شعر، موسیقی دا تکمیلی انسانان و شخصیت تکمیلی. اگه یو سیاست مدار که اگه وچ سیاست مداری اگه حتی په سیاست کې اشتباهات کوي، کدی د اغیزې د هغه لاندېني ادبیاتو، موسیقي او ژوند، خپله ژوند ده، د ژوند تر اغیزې لاندې چې دي هغه په سیاست کې اشتباه کوي، خپله لوی اشتباهات کوي. د هغه له خاطره زه په دې عقیده یم چې یو انسان چې هغه له ټولنیز ژوند سره علاقه لري او غواړي سیاست وکړي، نو دغه نازک خیالي، دغه خپله دا احساس، قوي احساس، د خلکو احساس وندې کوي، خپله شعر او موسیقي دغه حساسیت احساس کوي، ساتي په هغه حالت کې دی کولی شي ډېر سالم قضاوت وکړي او بیلارې نیسي. سله د رحمې ډېره زیاتېږي په خلکو باندې، بیا کولی شي چې دی ډېر هغه ترحم ولري او هېڅ وخت ظلم ونه کړي په خلکو.
تاسو خپله په خپل ژوند کې عملا دغه موضوع څومره تجربه کړي؟
زه هر ورځ تجربه کوم. زه چې په کور کې موسیقي ونه اورم لکه دا چې زه مړې ما اصلا ذاته کله کله د بیتهوفن اورم ویده کېږم. تاسو هیڅ تصور نه شئ کولای څونه یو ښه احساس سړی ته ورکوي او څونه سړی ښه خوب کوي. حتی نو دا زه عملا تجربه کوم په خپل ژوند کې او د ژوند په مفهوم پوهېږم. ولې اصلا هغه احساسات سړی داخل کې دي په مغز کې، هغه ژوندۍ ساتي. دغه موسیقي، شعر، ادبیات دا ژوندۍ ساتي. او که دا نه وي نو سړی په یو ماشین تبدیلیږي. اکثرا شاهنامه ورق یې اړومه، هغه وینمه. داستانونه د اکرم عثمان مې ډېر خوښېږي، خورا ډېر مې خوښېږي. په کراتو وایم او هر وری چې وایم دغه بیا وری بیا خوند اخلمه. اوس د منګ دا نوې نسل ډیر بیگانه سوی له دغه مسایلو
بله یوازې یوې خواته مخه کوي
بالکل یوې خواته او مخصوصا هم شعر او ادبیات مخصوصا موسیقي حیاتی ضرورت د انسانانو ته زنده وایم چې موسیقي باید همیشه خوشاله موسیقي یا همیشه درام موسیقي لمدې لپاره ځکه کلاسیک موسیقي مې ډیر خوښیږي چې هغه لو یو بحر دی چې د سړي هغه روح ته غنا ورکوي اغه غنی کی سړی رو
اتمان دې دوستان لري چې اغه په سیاست کې ډیر زیات فعال دی او تا کار کوي څنګه د کوم څوک تاسو پیژنئ چې اغه یوازې او یوازې سیاست ته مخه کړی دی هنر او ادب خوای پریخي که د کوم څوک پیژنئ به ځوان څه رقم وو
په ډیر خوشاله دي موږ اکثره سیاست مداران دغه رقم دي تاسو وای شعر او ادب او موسیقي سره ډیر کم خلک علاقه مند دي شي اوس خصوصا په خو اغه د موږ د ځواني خلک چوغي ډیر علاقه مند دي دلته خورا ډیر مثلا اوس ز ډیر کم خلک وینم چې د فرانسې له آثارو سره
بلدي
بلدي چې هغه ترجمه سوی هم دي په فارسی باندې
مثلا سیاست کې بیا لوی سړی ده
او مثلا هیڅ څوک ډیر کم خلک همینګوی پیژني دیگه اگه پیرمر دو دریا اگه نلو سل کفر ده سوکونو لنی یا اگه وقتی که زنگا با صدا در می آید دیگه یو دیر دیر خواسته رومان ده اسپانی پی جنگونو بندی لیکل ده او مقامت جنگونو پک درسم کال اگه نلیوغال آثار دی
چی باید وقت دیسی؟
اگه یو ملک پوری مربوط نیدی
بلی.
یا مثلا جنگو سال دی تولستوی
بله
اگر ټول دنیا ایلولی
هغه کسان چې نوی سیاست ته مخ راوړي معمولا ډیر شمیر پکې ځوانان همسته دوی ته باید تاسو پیغام ځوی چې له سیاست سره څومره ادب او هنر ته هم مخه وکي او هغه وساتي ځان سره
نو څه پتی اخیده مې چې ځوان نیمګړی ده دوی باید په دغه پوسی یو ورکړي هڅه وکي کتر سینه د کړی سیاست مدارانو د ځوانانو نو که څه تر سینه د کړی چې دوی شعر سره ځان هغه کی بلد کی آشنا کی او همیشه مخه کی شعر ته مختلف شاعرانو هم در رقم ادبیاتو ته هم در رقم موسیقي ته دوی خپل په دې پیږي چې له هر ورځ تیریدو سره د دې ژوند بدلیږي مخصوصا روحي حالت دې بدلیږي
د ژوندانه د بیلابیلو رنگونو د وړاندې کولو لپاره موږ کیسه د یو ځانګړي هنري چوکاټ په دود کارو د زرپانې په نن نه پانه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل د ژوندانه د یو بل رنگ کیسه کوي
زرپانه کمال زموږ د کلی ماشومان په هغه وخت ته بې صبرانه انتظار وست چې علمدین با خپل کمال خوده او دا کار یې د جماعت مخې ته کاوه. کلی دو جماعتونه لرل، یو پوخلی و چې منځ کې یې بروزې پرتې وې او دوه ستنو د څېړیو کږو وږو تورو دستکو ته اوږې ورکړې وې. ستنې د چهارمغزو د لرګیو وې، نقشونه یې لرل خو دومره تورې شوې وې چې هیڅ نقش پرې نه معلومېده. د جماعت منځ کې نغری و، په ژمي کې به خلکو همدلته اور بلاوه. سپینګیرو بنغري ته پښې غځولې او چا به د اور له پاسه لاسونه نیولي وو. عالمدین به هم د همدې خلکو منځ کې ناست و او اور ته به یې بوکۍ ورکول. نغري به اوله کې لوګی کول، جومات به تیاره شو او له دې سره به د ټوخیو داسې غږونه راپورته شول لکه د چرسیانو په بانډار چې برابر شي. وروسته به اور تازه شو او تیاره به کمه شوه. سرخلاصی جومات مو د ویالې تر غاړې و، پسته شګه پکې هواره وه. د محراب په سر کې د توتانو خاخونه راځوړند وو. معمولی شمال سره به د محراب شاوخوا ځای له توتانو ډک شو. جومات نه لاندې یو لوی چینار ولاړ و. د چینار بیخته هواره ځمکه وه چې د دوبي په موسم کې به ستړي دهقانان پرې غځېدلي وو. علمدین به د پنجشنبې په ورځ چې څنګه د ماسپښین لمونځ وکړ له جوماته به راښکته شو. چینار لاندې به ورته ماشومان راټول شول او همدلته به هغه خپل کمال وښوده. خو دا کمال ډېرو نشو کتلی. په نیمایي کې به ځینو ماشومانو په سترګو لاسونه کېښودل او یا به په منډو شول. هیڅ راته نه ده معلومه چې علمدین اصلا د کوم ځای و، خو زموږ کلي ته ډېر پخوا راغلی و. ډنګر بدن او نسبتا ټیټه ونه یې درلوده. ګیره او د سر ویښتان یې سپین شوي وو. د مخ هډوکي یې راوتلي وو. مهین پیوندې کالی به یې سینې پورې کلک نښتي وو او د سینې سپین ویښتان به ترې
کاریدل علم دین یو زوی درلود زموږ همزوله او ماشوم بو دلاو په محل به ور سره وو للاو شو غنمو به یې سترې جوړولې نورې لورګانې وي چې څه واده او څه په کور وي ل علم دین به ماشومان راتاو شول او ټول به په یو خل هم دا ویل علم دین مکت کمال وخیا علم دین به اول پلمی وکړي او بیا به یې وویل نو کمال خو حسین خودل کیږي یو شعر اوړی ټول به غکړ څه راوړو علم دین به مسک شو او بیا به یې وویل اوړه راوړی غنم راوړی وریژې راوړی جوار راوړی او هر څه لدې سره به ماشومانو مخ په کور منډه کړي شیبه وروسته به یې لمنو کې غله اچولې وه لاره کې به ترې دانې تویېدې او په منډه به راخوشي وو دا ځل چې یې کمال خوده زه نه وم چې کله راغلم ټولو د هغه کیسې کولې یوه ویل دا وار ورسره کاپی را اوږدسته نه وه او دم یې کړ خوله یې خلاصه کړه له دواړو زمبورو یې اخوا وویست بل غږ کړ له پزې یې اخوا ستن وویسته سم جادوګر دی هیڅ درد ورته نه کوي دم پرې اچوي چوفوي یې زما اوږدې ستنې ته سودا شوه او بل دا چې پخوا به هغه یوازې له یوه غومبره ستنه ویستله او دا ځل یې له دواړو وویستله خو د هغه کمال خودنه پای ته رسېدلې وه او کور ته تللی و کور ته لاړم سپینه ارمونه یې کاسه مې له وړو ډکه کړه او نیغه د هغه په کور ورننوتم عالم دین کټ کې ناست و د نسوارو د قوتۍ په کوچنۍ او ګرده آینه کې یې خپل مخ ته کتل دستمال کې یو شی تاو کړی و او شیبه په شیبه یې په مخ ایښوده څنګ ته یې ودرېدم ما ویل عالم دینه کمال به راته ښیي علم دین همغه شان د مخ په ټکور لګیا وو او ویل یې نه کیږي ما ورته وویل چې څنګه یې مخ راواړه وو او زما په لاس کې د وړو ډکه کاسه ولیده د نسوارو قطۍ او د سمالې کیښود کله یې ډکې کاسې ته کتل او کله خپلو بچیانو ته چې زبیښلي رنګونه ناست و یوه شیبه یې سر ځوړند نیولی و سترګې یې راپورته کړې لورو ته یې غږ کړ زما ستنه راوړه ستن یې راواخیسته زمبور ته یې نږدې کړه په تازه ټپور برابر شوه او ران وران شو او ستنه یې په مخ کې همداسې بنده پاتې شوه
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت دی یو بل تکړه شاعر او مبارز میرزا خان اورمړ د ژوندانه احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
میرزا خان اورمړ. میرزا خان د پښتو ادب د کلاسیک دورې د لومړۍ برخې د لومړۍ قطار د لومړۍ درجه شاعر دی چې په پښتو ادب کې د تصوف او سلوک لوی علمبردار ګڼل کیږي او د وحدت الوجود د فلسفې کلک روښانوونکی متصوف دی. میرزا خان د نورالدین زوی دی او د میارو خان مسی او په قوم اورمړ دی چې تر 1040 هجري قمري پورې ژوند یقیني دی. میرزا خان پښتو شاعري د عربي او پارسو په عروض برابره کړه او همې د خپل نیکه بایزید روخان افکار او خیالات په خوږه ژبه د اشعارو په څپه کې تبلیغ پیروي او څرګند کړل. بل خبره دا ده چې میرزا په خپلو اشعارو کې د بایزید روخان د مسلک خصوصیات ښودلې دي او هغه د زمانې له توپان څخه څه په امن کې ساتلې دي. گینی د پیر روخان دښمنان او هغه په یو او بل ژبه معرفي کړی دي او دا هڅه یې کړی ده چې د هغه ټوله سار په سیند لا هوکړي. خو میرزا خان او د دغه دورې نور پښتنو شاعرانو په خپل ویناوو کې د یادونو په ترڅ کې پښتنو پوهانو او نور علمي څېړونکو او ختیځ پیژندونکو ته دا امکان په لاس ورکړی چې د میرو خان د آثارو په لټه کې شي او هغه یې څنګه څه د تورې ترګمۍ څخه رڼا تر وویستل او د پیر روخان اصلي دریض او بڼه یې یو څه ناڅه څرګنده کړه. د دې ترڅنګ میرزا خان جنگونه هم کړي. د دکن جنگ ته ولېګل شو، رشید خان او نور خپلوان هم ورسره وو. ډیر لوی جنگ وشو. میاداد د جلال الدین زوی پکې شهید شو، رشید خان او دولت شاعر پکې ټپیان شول. میرزا خان پکې خپل زوی عبدالحکیم سره د شهادت درجه ومونده. کله چې جنگ خلاص شو میاداد میرزا خان او عبدالحکیم حل ته خخ کړی شو. یو کال پس د دوی هډوکی له دکنه شمس آباد ته راوړل شو. حلنامه لیکي چې د میرزا خان مزار په شمس آباد کې دی او د جمعې په شپه خلک زیارت ته ورځي. د خواشینی ځای خدا دی چې د میرزا خان په اثارو کې د اغل دیوان څخه پرته د بل کوم اثر څرک نه لیدل کیږي. د میرزا د دیوان قلمي نسخه په لندن، پیښور، پخوانی شوروي اتحاد یعنی روسي او کابل کې میندل شوی او موجود دي، چې دوه نسخه په لندن، دوه نسخه د پښتو ټولنې په کتابخانه کې، دوه نسخه د اطلاعات او کلتور وزارت د خطي نسخو په کتابخانه کې، یوه نسخه د بینوا په ځانګړي کتابتون کې او یوه د پیښور په موزیم کې هم موجود ده. د میرزا دیوان د دیوان میرزا هیدی مخشی افغانی په نامه د کندهار د تاجرانو ملا جان محمد او ملا بسم الله لخوا په 1340 هجری کال کې په لاهور کې او په 1950 کال کې د همیش خلیل په سریزا او څېړنه په پیښور کې او همدارنګه په 1450 کال کې د پښتو ټولنې لخوا د دوست په زیار چاپ شوی دی. په دیوان کې الفنامه، قصیدې، غزلې، مخمس او د شعرونو نور ډولونه شته. خو ګوردینکو دا هم د میرزا خان اورمړ د شعر یو نمونه. د فلک لچپ رفتاره، د فلک لچپ رفتاره چې تر غوږ می تیروي د غم کوکارا، د روخان د کور سرور وي، د روخان د کور سرور وي، د افغان د سر دستاره، بقایت د شهادت مبارک سا، بقایت د شهادت مبارک سا، چې دا هسې سربازی دی کړه اختیارا، په مغول په پښتانه به هنګامه وي، په مغول په پښتانه به هنګامه وي، څشوي څشوي د قادر ښایسته پلارا. د میرزا د زړه ارمان شوه، د میرزا د زړه ارمان شوه، د احداد غنی پاچا د مخننداره، د احمد غنی پاچا د مخننداره.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې زرینی کاک ته د پارسیانو د جګړې خبر ورکړ او هم یې ورته وویل چې ته یوې ښځې ازار کړې، مگر ټولې ښځې داسې نه دي. دا چې د دیارلسم سرود په روسي برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ورېښمین خیال
کک د دومره ښکلا زور ته نور ټینګ نشو، د راخکون کې بدن شور ته نور ټینګ نشو، روی ګرز له لاسه وښوید مخ کته، خو نارامه دی، غصه دی او لا ریګ دی. یو ناڅاپه یې د غږ تالند ګرز کړ، د دنیا نیمه تیاره چې زه پکې یم، بس همدا زما د هستۍ پټه مانا ده، په تیاره کې به اوسیږم تر څو مړ شم. ما ته مه را یادوئ دنیا روښانه، که په هغې نیمایي رڼا دنیا کې ښځې انجونې هم اوسیږي نو دوزخ ده. د ښځمنو په صفت مې باور نشي، دوی نه تمه د وفا کولی نشم، پر هغه لښکر به څنګه باور وکړم چې مشره یوه ښځه وي کمزوري، د هغې جګړې میدان ته څنګه ولاړ شم چې سپاره د میرمنو په پولی سي. د زرینې په آواز کې بدلون راغی، دا ځل لږ په قهرجن انداز غږیږي، په څیره کې جدیت ښکاري، لورایا زړوره د هوسۍ په څیر خرام کړي. کک ته مخامخ درېږي، داسې وایي، هو د ښځې په بولۍ بځي جګړې ته، هر سرتیری یوې مور دی زیږولی، هر سالار ته یوې ښځې عشق ښوولی، لښکر ټول د خپلې مور په مینه مست دی، د وطن مینه په شان د مور د مینې، د وطن اوبه شیدې د مور د تندي، لکه ته چې خپله مور فرښته بولې، لکه ته چې خپله مور فرښته بولې، هر انسان ته خپله مور همداسې بویا، د یوې ښځې جفا د ټولو نه ده، ټولې ښځې د ګلبویې په څیر نه دي، ګلبویا پر خپل دریز بې وفا نه ده، ګلبویې خو ستا زړه ځکه دی مات کړی چې د خپل هیواد غرور ورنه مات نه شي، ستا د عشق دنیا یې ځکه ورانه کړي
چې آباد کړی دنیا د خپل خلکو پر هغه تر خپل لزان ټبر ګرانو ستا ټبر یې زکه ستا تر مخې سپک کړ وفادار خپل وطن ته تر تا ډیره ګلبویا د خپل وطن لویا اتله د هیواد په مینه مست شهزادګۍ وه ته یې ځکه له خپل څنګه یې شړلی عشق د ولس او خپل هیواد هغې نه زده کړه نن پر خپلو خلکو یاد کړه له هغې نه د هغې کرکه له تا نه بل څه نه ده د پارتیانو ګټې خنډ وې د دې مینې تا چې توره پر ساکانو پورته نه کړه د هغوی کرکه له دې ځایه پیلیږي هغه څوک چې له خپل ولس سره جنګیږي بس هغوی به پر پردۍ کاسه لویږي ته هغې ته شوې پردۍ هغې شیبې نه چې کڅوالو سره جنګ نه د سر تاو کړ تا د خپلو خلکو مینه کړه ترې غوره په هغه شیبه دښمن شوې د ګلبویې هغه څه چې تا دې کړي هغې وکړل هر یوه د خپلو خلکو ننګه کړې تر دې منځه ستاسو مینه نامراده تر دې منځه د هیواد مینه شوه کرخه